کې ټول 19 لوبي تر سره کیږي چې د اکتوبر په ومه پایل شوې او د همدې میاشتې په 13مه به پای ته ورسیږي. او د بارسلونا فوټبال لوبډلې د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې د بارسلونا اصلي لوبغاړی لیونل میسي له لوبڅار سره د خپل یو همتیمي عثمان دامبلا پر سر شخړه وکړه. عثمان دامبلا د سیالۍ په 8-0 دقیقه کې د لوبڅار لخوا سور کارت ترلاسه کړ او د لوبې د وتلو ورته وویل شول. هغه څه چې عثمان دامبلا نه منل خو لوبڅار خپله پرېکړه بدله نه کړه.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم یو راپور له پکتیا څخه. خانولي عادل د پکتیا یو ځوان دی چې د دې ولایت له نورو ځوانانو څخه غواړي چې په خپل ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. دی غواړي چې د واده په بلنلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل سي خو کورنۍ له دې کار سره مخالفت کړی دی. نور حال د امید زهرمل په راپور کې اورو.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې 100,000 افغانۍ دی خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپل هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 100,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولې دي. مثلا یوازې یو چای یو ګلاس او لکشن دی کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقي تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اخترې او بارات نه دی وروړی. دا د لقوله د کوژدنې په میزدای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 1500 افغانۍ دی او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقي سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقي پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. د زیاتوی د او کوژدنې تر اوسه لبد دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي. خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړي څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بغیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړه ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کار کې نه لیکل کېږي، اصلا د کارت نه چاپېږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کېږي، خو نږدې دوه کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکترانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمېر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتن وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې دی ولیکل. نو دا چې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړې نه ده کړې. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتن زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کول شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
تاسې ازادي رادیو اوري. اوس هم د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمه تر رسیدلې او په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کومېډي پروګرام د ګوډي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
ترماستریکا چې مې زده کړې، زه د افغانستان د
خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه.
آیا پوهیږئ چې ولې ډیری د ادارو ښځینه کارکوونکي کورنیو مسؤلیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په روزنه کې له ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو ښځو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دنده لري، خواښې، اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسؤلیت لري؟ څنګه کولی شو د انګور، خواښې، اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو، ښه درک کولو او یو د بل ترمنځ احترام لپاره زمینه برابره کړو؟ په دې برخه کې څوک مسؤلیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکاري تمنا واحدي یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګه د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځئ چې اوس راپور واورو.
ټولنې له رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډیری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمنده ښځه یا انګور د اولاد څخته نشي. د میړه خواښې، اندرور، خسر، لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید څه هم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده، یو می زوی ده، ډیره زیاته ورسره په عذاب وایمه ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړمه او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ اوسمه ځکه ځایم نشته دی د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې دي، لیور ښځه مې ده، هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشمه نو کور مې ګډ وډي، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مچانی کړی، که ماشومان پریدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. موږ که وظیفه نه کوم ځکه خاوند مې بیکاره دی، خسر مې داسې عاید نه لري چې موږ ته موږ د هغې د خوانه زموږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکم او هم وظیفه وکم. ځای نه راشم هلته هم ستړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، حیران پاتې یم کوم ځای ته ورسېږم ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی، هم ذهني ستړی اوسم هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یوه ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ او ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم هغه سهار ورځې ټول کور ماته پاتې کیږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچیم ساتم تر ماښامه پورې، نه اوسي بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته په خومړه ورته لمدوم، ظرفونه انزم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم، ورته څونه چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې. زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچي ساتم، هم به یې کور ساتم، ټول کار به ورته کوم. نو د یو ورځې خبره هم نه ده، خلک خسته کیږي. زه آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کیږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره شي کولی شم ورته کوم. او بیا هم هغې به نه معلومیږي، نو چې دی شي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکړي، د هغې سانه مه چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچی ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زه نور نشم کولی ورته هرڅه چې کوي خپله دې وکړي.
وایي چې له یو لاس څخه ټاک نه خیجي. ډیری داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضه وي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راز یې چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هیڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
نن کور مې نسته، په باندې وزي 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 پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس مشمان زور تا ساتم کورم زور تا کوم بس راست ما خامه بند غل مغل کی سیما مشمان د سینې د ساتلی او ما کور کار د سینې د کړی څومره مس پوس کی کی هغه ورته کوم نو رضافه نسم کولای کی یو ټکرای او شیم در تا خلی چې راست ما خام ز ول د ما مشم ک نه د پکړی ول د ما د کور کار جارو مارو د نه د کړی او د مال کار د ایس نه د خوشاله ایس راځي نه د ما د کار ته اولاد نه ډیر ګراندل مسیان خو ما ته ډیر ګراندل مسیان او نو ګورم ډیر راته ګراندل ک خپل لور غون ته ما ته ګرانه ده خو په یغیت نه معلومیږي سر خی ساتم دی باندې ست معلومیږي نو ګور دل لور جایسلری خو مخ خوخم باید مور جای ولري نو زه دې ته دل لور پسترګه ګورم خدای ماته ته خوخ خوخ پسترګه نه ګوري
ډیرای په دې باور دی چې یو لبل سره همکاري هغه غوړه عادت دی چې لوجی صمیمانه فضا را منسته شي یو بل منس کې احترام او خیری کې را منسته شي د کابل خار د دهمرات خان د سیمې اوسیدونکې ماګل چې شاوخه 15 پته کال عمر لري وایي په اما اصطلاح هغه څه چې کری هغه باندې هغه چې خپل خواخې سره خسلو کړای وو اوس یې له انګور څخه ویني
ما خودم یو خوښ
خپل یو انګور وم خواخې مې په همدې دوه کلونو کې مړه شوې ده ما مې د خپل خواخې ډیر قدر او عزت کړای او اوس خدای پاک هم داس انګور را کړی ده ما مې د خواخې د مړینې تر ورځې پورې د هغې کار کړای دی هغه درې میاشتې ځای پر ځای پرته وه ما به پورته ښکته کوله او ټول کارونه به مې ورته کول خواخې ته به مې ډوډۍ چای برابروو سروځان به مې ورته اینځو کالی به مې اینځل ورته وتو کول او بیا به مې مخې ته ورته ایښودل لافې نه وهم خدای شاهد دی چې ما مې خپل د خواخې ډیر قدر و عزت کړی دی او اوس زما هینګورم همداسې کوي زما ډیر قدر عزت کوي پښتنه دا چې څنګه کولای شو د انګوره خواخې اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د ښو اړیکو همکاریو د یو بل د قدر کولو احترام او درک کولو روحیه رامنځته کړو او په دې برخه کې څوک اغیزمن ثابتېدلی شي د موضوع په اړه مو د ښځو له فعالې حنیفې سره خبرې کړې چې د ژوند په چارو کې له بېلابېلو تجربو سره مخ شوې
خانم را که بیرون میره کار میکنه پس می او را باید درک بکنن
هغه مرمنه چې بیرون تزی هغه باید درک شي ځکه هغه ستړی کیږي دا چې موږ یو ماشوم ساتلی وي نو موږ د کور ټول کارونه لکه کالی مینځل